پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړی کې بیا هم زه هارون بادشاہ در سره یم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او نوریز پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه به له بوریوال کاکړه وورو.
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د خیبر پښتونخوا په 400 کې په یو بریډ کې یو پولیسو جلسوي او دوه نور جوبل سوي. د خیبر پښتونخوا لنډمهاله علا وزیر وایي د صوبي امنیت او د راتلونکو ټاکنو په شفافه توګه تر سره کول یې په لومړی توبونه کړي. او د اوکراین پاوز خبر ورکړی چې د هیواد په ختیځ کې له روسي ځواکونو سره سخت جګړه روانه ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په 400 کې په یو برید کې یو پولیسو جلسوي او دوه نور جوبل سوي دي. د 400 د پولیسو مشر سهیل خالد د جنوري پر 28 رسنیو ته په لیږلي ویډیوي بیان کې ویلي چې وسلوالو پر زرداد ډیری چیک پوسټ برید کړی وو.
دا ترهګر په موټر سایکل باندې راغلی وو او ناتار ډزې په پولیس وکړي چې دا غې نه زمونږ یو کس شهید شوی او دوه نور جوړل دي چې اوس اسپیټال کې دي او علاج یې روان دي. باقی د پولیس په ډزو هم د هغوی یو کس جوړل شوی دي چې د ځان سره وړل دي. دا غ هم او په علاقه کې هم لټونی عملیات روان دي.
تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې او ادعا کړې ده چې د پولیسو وسلې هم له ځان سره وړې دي. د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ کړی چې په هیواد کې د بشپړ امنیت پر ځای کولو لپاره دی په زور د بلوڅانو د لادرک کولو لړۍ ودروي. دا څرګندونه پرون په کوټه کې د یو سیمینار پر مهال سوې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دی غونډې ته ویلي چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لادرک کیږي. د لادرک خلکو موندلو لپاره د پاکستان حکومتي کمیشن د 2022 کال په ډسمبر کې سپریم کورټ ته وړاندې کړیو معلومات کې ویلي وو چې له دوی سره له ثبت شویو 9133 جبري لا درک کسانو څخه د 3133 کیسونه حل او خپل کورونو ته ستانه کړل شوی دی. په پېښور کې د ترګري ضد عدالت د قانون پوه او سیاستوال عبداللطیف اپریدی په وژنه تورن کس په 14 ورځني جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږل دي. یاد عدالت د جنوري پر 28 د پریکړه له هغه وروسته کړې چې عدنان سمی اولاد د عبداللطیف اپریدی له وژلو انکار کړی. پر عدنان سمی اولاد تور دی چې د جنوري پر 14 د پېښور په هایکورټ کې عبداللطیف اپریدی په ډزو وژلی وو او له هغه وروسته هم هلته نیول شوی وو. د پاکستان حکومت وایي چې په تیرو 4 کلونو کې 240 خبریالان وژل شوی دي. په دوی کې 15 په پنجاب، 14 په خیبر پښتونخوا، 11 په سند او 3 په بلوچستان کې وژل شوی دي. دا معلومات د جنوري پر 6 د پارلماني چارو وزیر جاوید عباسی د قومي اسمبلی یو کمیټې ته وړاندې کړی دي. د خیبر پښتونخوا لنډمهاله اعلی وزیر اعظم خان وایي د صوبي امنیت او د راتلونکو ټاکنو په شفافه توګه ترسره کول یې په لومړی توبونو کې دي. د اعلی وزیر له دفتره د جنوري پر 28 په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې اعظم خان د جنوري پر 28 یعنی نن د اعلی وزیر په توګه کار پیل کړی دی. دا لغوه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو د اسمبلی تر ړنګېدو وروسته د جنوري پر 6 اعلان وکړ چې دوی د لنډمهاله اعلی وزیر لپاره د اعظم خان پر نامه سلا سوي دي. د اوکراین پاوز خبر ورکړی دی چې د هیواد په ختیځ کې له روسي ځواکونو سره سخت جګړه روانه ده. دوی دا خبر د جنوري پر 28 په داسې حال کې ورکړی چې روسي ځواکونو د یو کلی د نیولو ادعا کړې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د لویدیځ لخوا د ټینکونو د ورکولو یا نه ورکولو په اړه ویلي چې یو پریکړه باید وسی. اوکراین د لویدیځ له هیوادونو غوښتنه کوي چې د جرمني هغه ټینکونه دی ورولېږل سي چې پړانګ دوه نومیږي، خو جرمني تر اوسه دا کار نه دی کړی. د امریکا د ملي امنیت ویان جان کیربی د جنوري پر 6 امریکا ژغ راډیو ته په امریکا کې ویلي چې دوی پر هیوادونو ژغ کوي چې له اوکراین سره د خپل وس مطابق مرستې وکړي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو له بوریوال کاکړه مو اوریدل. سپرا شو رپورټونو ته. په خیبر پښتونخوا کې د نامنه پیښو په دوام په 400 کې پر پولیسو حمله شوې ده. چارواکي وایي پولیس پر یوې پوستې ولاړول چې برید ور باندې شوې ده. په برید کې یو پولیس والا وجل شوی او دوه نور زخمیان دي. تیر کال نیمای راسی په پاکستان په تیر په خیبر پختونخوا کې وسله والی حمله زیاتی شوی دي. لدی بدون څخه ډیرې د ډیرو هغو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د چارسدې د پرونی برید ذمواري هم دی ناقانونه وسله والې ډلې منلې. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا چارسدې د پولیسو مشر سهیل خالد خان د شپې ناوخته خپل ویډیو بیان کې وویل چې بیګا ماخام خوشا 15 بجې د نیست پولیس سټېشن حدود ډېر زردات پولیس چک پوسټ باندې موټر سایکل سورو وسلوالو ډزې وکړې چې په لوټې ولړ پولیس والا یې پنه خکړل چې په کې پولیس والا مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا یو بریدګر هم دوی ژوبل کړل دي خو تښتېدل دي. دا ترهګر په موټر سایکل باندې راغلی وو او ناته رډز په پولیس وکړي چې دا غې نه زمونږ یو کس شهید شوی او دوه نور ژوبل دي چې اوس اسپیټال کې دي او علاج یې روان دي. باقی د پولیس په ډز هم د هغوی یو کس ژوبل شوی دی چې د ځان سره وړل دي. د هغه هم او په علاقه کې هم لټونی عملیات روان دي. نوموړو اجازه کړه چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دوی هلې ځلې روانې دي او په پولیسو او تاڼو په شمول یو شمېر ترهګرې پیښو کې ککړ کسان یې نیولې هم دي او سیره معلوم کړي دي او ډېر ژر به میډیا ته مخامخ کړي. ژوبل تنان د 400 او لیډی ریډینګ روغتون ته وړل شو او درملنه روانه ده. په دې ورستو کې د حکومت لخوا د طالب وسلوالو سره د مذاکرات سره ناکامۍ ورستو د ترهګرې بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او قبایلي زلون علاوه د صوبې نورو برخو او خارونو او کلیوالو سیمو کې هم بریدونه زیات شوي دي. دا چې دا بریدونه ولې سیوا شوي دي پیښور کې خبریال او شنن کې شمشاهد مشال لیډو ته وایي.
اچھا خبرې شروع ډېر وخت نه وي په مای کې به مور بند شو او بیا دغه نورو په اگست کې چې کوم طالبان راغلي دغه واپس د مټه نه ختلي دي خو هغه دلته کې ځای په ځای خواري شوی دی. یو خدای دغه خبر اترونه فائدہ اوچته کړه او په ټوله صوبه کې خوارو شو. دوی به خبردار شي د مرکز او د صوبې ترمنځ تر اوسه پورې تعاون نشته رابطي نشته نو دا غینه طالبان فائدہ اوچته.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د یادې پیښې ذمہوري تحریک طالبان پاکستان وسلوال لړل منل دا او وايي د پولیس وسلې هم د ځان سره وړل دا. په دې ورستو کې د حکومت سره د مذاکراتو ناکامۍ ورستو په خیبر پښتونخوا کې تر هغه پیښې ور بیا سیوا شوی دی او زیاتره پکې د پولیس یا فوج کسان په نخ کیږي. دا خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي اے آئی جی محمد علی باباخیل دا 13 دسمبر په 23مه مطبوعاتو ته ویلي وو چې تیر کال په صوبه کې سلور کم 200 وسلوالې وجلې دي او په دغه جګړه کې د دوی یو سل 43 پولیس هم وجلې شوي او یو سل 19 جوبل شوي دي. دوی زیاته کړه چې دغه کال کې 800 شپک هغه وسلوال هم نیول شوي چې د بدمنه ترهګره او هدفي وجنه پیښو کې ککړ وو. بلخو د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم پرون د جنوري په 23مه سوګند پورتاکول ورستو ویل چې د دوی لمړیتوب به په صوبه کې بګرانې قابو موندل او امن او امان خکول وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پرون په کوټه کې په غونډه کې د جبري لادرکیو په سیاست کې د پوز د مبینه لاسوهنې او جمهوریت کمزوریدو په اړه خبرې کړې دي. د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، بلوچستان نیشنل پارټۍ، جماعت اسلامي، عوامي نیشنل پارټۍ او ځینو نورو ګوندونو مشرانو سیاستوالو په دې غونډه کې ګډون درلود. ویناوالو وویل تر څو چې پارلمان با اختیار نه شي او له پوز څخه د حساب کتاب یو میکانیزم موجود نه وي، تر هغې به پاکستان له نامنه خراب اقتصاد او یو شمېر نور مسایلو کړیږي. بشیر ګواخ معلومات راکوي.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ وکړ چې په رښتینې توګه دې له سیاسته د پوز لاس لري او په ترجیحي بنیادونو د بلوچستانو مسایل حل کړي. د جنوري پر 28مه په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ډایلاګ په نوم شوې غونډه کې پخوانی وزیر اعظم او د اوسنی حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی وویل چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لا درکه کیږي.
معمول کے حالات نہیں ہیں، دی وای د معمول حالات نه دی مونږ ټول حکومتونه کړی دي نو ځکه مونږ ټول ملامت یو د نړۍ په ډورو هیوادونو کې ترهګری وشي خو خلک په زور نه غیبیږي په یوشتمې پیړۍ کې د خپل وګړو غیبول زموږ لپاره د شرم خبره ده که پاکستان په خپل آئین کې لیکلي انساني حقونه خپل وګړو ته نشي ورکولی نو نه پوهیږم د آئین کومه حصه ورته ورکړی شو دا غونډه د پاکستان پیپلز پارټۍ مسلم لیگ نون بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل او ځینو نورو لخوا د هغو کانفرنسونو لړۍ ده چې وایي په هر صوبه کې به یې کوي د دوی په خبره کوشش یې دی چې ټول سیاستوال د امنیتي اقتصادي او بشري حقونو اړوند مسایلو د حل لپاره سره یو ځای کړي د غونډې کوربا د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ګوند یو مشر لشکری خان رئیسانی ادعا وکړه چې په پاکستان کې د مخ پر زوړ جمهوریت سبب په حکومت کې د پوځ لاسوهنه ده اغه زیاته کړل چې دا مسله تر ټولو په بلوچستان صوبه کې ډېر ښکاری دوی موږ په داسې یو ریاست کې اوسېږو چې فرضي دښمنان یې جوړ کړی دي کله یې شیا د سنی سره جنګولې دي کله یې پښتانه د بلوچانو سره موږ ټول په یو او بل طریقه ویرولو سره روان ساتي راځي چې دغه قوتونو ته دا پیغام ورکړو چې په سیاسي حکومتي او انتظامی معاملاتو کې مداخله مکوي د پاکستان پوز هیڅ کله په سیاست کې مداخله نه منلې په بلابل وختونو کې ویاندان ویلي چې حکومتونه نه چلوي بلکې یوازې ورسره د امنیت په برابرولو کې مرسته کوي تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستاني پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپل دندې د ختمېدو په وینا کې ویلي چې په خوا چې هر څنګه وو خو اوس پوز په سیاست کې ګوتې نه وهي خو رئیسانی ویل چې که پوز اوس رښتیا هم نیوټرل یا غیر جانبدار شوه نو باید د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې پوز پخوا ولې غیر جانبدار نه وو په غونډه کې د پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټر مصطفی کوکر د جماعت اسلامي یو مشر عطا الرحمن او ځینو نورو هم ورته خبرې وکړي او پر سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د غیر جمهوري قوتونو پر ضد په کلکه ودرېږي کوکر وویل چې په سیاست کې د پوز لاسوهنه د جبري ترې تمولو دوام او د پارلمان کمزوري د دې هواد د بقا په اړه پښتنې راپورته کوي دی وایي نه په دې ملک کې جمهوریت شته او نه هم انساني حقونه د پاکستان د جوړېدو له لومړۍ ورځې دا فیصله شوه چې دلته به جمهوریت ودی ته نه پرېښودل کیږي موږ هغو میندو ته هیڅ جواب نه لرو چې بچي اول غیب او بیا په زندانونو کې واچول شي خبره دا ده چې موږ هیڅ داسې مقاله لاسه نه ده ورکړی چې د دې ملک وګړي له دې ملک د لری ساتلو کوښښ پکې نه وي شوی کوم په سیاست کې د اسټابلیشمنت مداخله بند نه کړه نو یقین وکړئ چې بیا به موږ سره وخت نه وي د کوټې په دې کانفرنس کې ډیرو ویناوالو د جبري لادرکیو مسله راپورته کړه د لادرکه بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر نصر الله بلوچ هم په دې غونډه کې خبرې وکړې هغه تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ځواکونه لومړی په جبري توګه خلک غیب او بیا یې په داسې زندانونو کې واچي چې خپلوانو ته یې هیڅ معلومات نه ورکوي
هم بار بار یہی مطالبه کر رہا ہے
دی وای مونږ بیا بیا دا غوښتنه کړې چې زمو خلک د ریاست په ضد کوم کار کې ښکیل وي نو تاسو یې عدالتونو ته راولای که پنسی هم ورکړي مونږ په اعتراض نه لرو که څرګنده مقدمه کې سزا ورکړي نو مونږ به غمجن نشو
غم نه یوګا
د لادرکه خلکو مندل لپاره د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو کمیشنونه جوړ کړي دي په وفاقي کچا په 2021 کال کې جوړ شوی خپلواک کمیشن د 2022 کال په دسمبر کې په سپریم کورټ کې وړاندې کړي ریپورت کې ویل چې دوی سره د 9133 جبري لادرکه کسانو نمونه ثبت دي د ریپورت تر مخه په دوی کې 3343 خپل کورونو ته ستنه کړي دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال په اسلام آباد کې بي غونډې ته په وینا کې ویلو چې د لادرکه خلکو مسله حلول غواړي او د دې لپاره د وفاقي کابینه او پارلمان یو شریکه کمیټه جوړه کړې ده
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنوي سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ترشه د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلشه 2013 14500 او 15015 کیلو هرتز دا مازیګر ل دریو د ماخم تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی دا 2013 15015 او 10880 کیلو هرتز
زموږ د پاکستان سینټ په وروستۍ غونډه کې په هیواد کې خبريالانو ته د ورپېخو چیلنجونو ذکر وشو او اندېښنو خول شو چې ولی هغوی زوربل وژل کېږي. د جنوري پر شلمه په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد وویل په تېرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې د 200 خبريالانو وژنه د اندېښنې وړ ده. نوموړي زیاته کړه پکار ده چې خبريالانو ته تحفظ ورکړل شي او دا معلومه شي چې څوک دي چې هغوی وژني. پاکستان کې بخوانی حکومتونو او هم اوسنۍ وایي چې د خبريالانو ژوند خوندیتوب لپاره یا دغه چارو لپاره ژمن دي. د تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې وو.
د جنوري په شلمه په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې په پاکستان کې د خبريالانو د تحفظ او ورته د ورپېخو خطرونو په اړه بحث وشو. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد په غونډه کې وویل چې د وژل شو خبريالانو پاړه د یوې پوښتنې په جواب کې ورته حکومت تفصیل ورکړ چې په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې 200 خبريالان وژل شوي دي. سینیټر مشتاق احمد وویل چې په پاکستان کې خبريالان ځکه له خطر سره مخامخ دي چې قاتلان او حمله کوونکي یې بېله سزا ګرځي. نوموړي د حامد میر او نورو هغو خبريالانو ذکر وکړ چې دغه په وینا کبر باندې برید کوونکي یې نیول شوي وي. نو خبريال ارشد شریف په نه وژل کېدو. مشتاق احمد د جنوري په 21مه مشال ریډیو تویل د خبريالانو د تحفظ ذمہواری د ریاست ته او زیات اکړه په غونډه کې پر دې اتفاق وشو چې د خبريالانو د تحفظ پاړه باید یو غډه کمیټي جوړ کړل شي سو دا معلومه شي چې خبريالان څوک اول وژني.
په دې 2 وختو کې تقریبا 21 کیسونو کې خود سر نه گرفتاری نه شوی د قاتلانو. او ما په دې مکمن دی وای چې پاکستان صحافیانو ژوند ته ډېر شدید قسمه خطرات دي د سټیټ انسټیټیوشنز د طرف نه اوم او د نان سټیټ اکټرز د طرف نه اوم. اشرف ځکه قتل شو چې صحافیان خلک قتلې وجنی او حکومت وزیر دا اقرار وکړ چې اوم دغه سي دا څنګه چې زوایم ما دا مطالبه وکړه چې صحافي تنظیمونو پارلمنټریانز او د حکومت مشترکه یو داسې کمیټه په کار د چې پاکي کې موږ پته ولګو چې دا چا وجلی آینده صحافیانو ته موږ د حفظ څنګه ورکو.
پاکستانی خبريال ارشد شریف په 2022 کال کې د کینیا په پلازمینا نایروبي کې وژل شو. د کینیا پولیسو ویلو چې ارشد شریف د اکتوبر په 23مه ترغی وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې ډرایور یې په امنیتي پوستا موټرو ندرو. د پولیسو په وینا دوی د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټونو چې ارشد شریف ته شناخت غلطې لوجې ورسخه وژل شو. تر پیښې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف ته ارشد شریف د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او نورو مخکښ سیاستوالانو د ارشد شریف مړینه یو هدفي وژنه بللې او ویلې دي چې هغه د سازش په نتیجه کې وژل شوی دی. په پاکستان کې د خبريالانو مرکزي اتحادیه فدرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري په 21مه مشال ریډیو 12 په پاکستان کې د 2000 کال راهیسې خبريالان له مشکلاتو سره مخامخ دي او وخت په وخت په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي. نو موړي ویل په کار د په هیواد کې د رسنو د آزادې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
وازی بلوچستان کې سپیشلیس صحافیان چې دی هغه په ټارګټ کلینګ کې وژل شوی. 10-12 کسان بم بلاست دی کراس فایرینګ دی په هغه کې د وسل دي. 10-12 صحافیان دی دي چې دوی دغه معلوم نه دي چې په ظاهر یو واقع شوی دی مګر ستاسو ورو صحافیان چې راغلي دي نو خبر دي چې دا ما د لپاره مسله مسائل ستا مګر لوی خبره ده چې حکومت څه کوي موږ ادارې څه کوي پولیس څه کوي او دا مشکلات چې دي د حکومت زموږ د ادارې زموږ د استابلیشمنت ذمہداري دي چې هغه د حالات جوړ کی چې دلته فری انډیپندنت میډیا ای او موږ دا وایو بیا زموږ کار دي چې موږ ریسپانسیبل میډیا سو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر فدا محمد مشال ریډیو 12 د خپل د سینیټر مشتاق د خبرې حمایت کوي. نو موړي ویل چې د وژل شو خبريالانو اصل شمیر تر وړاندې شو شمیرو زیات دی او د امنی چې موجوده او پخوانی حکومتونه د خبريالانو ژوند ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
ما وی چې د خپل ډیسک په حواله باندې دا ټوټلی چې نو دا غلط دي او دا کسان چې دا دې زیات شهیدان شوي دي موږ ورته چې دا تاسو کمیټې ټولې کې او دا دې موږ ته صحیح خلکو نشاندهي دي موږ دا غواړو چې جدي هر قسمه ته کو ډیسک ملکن سره زما تعلق په خاص تلور کسانو پاتې وي دا غي تلور وانو کسانو یو نموم نو دا ریاست د ذمہواری دا چې شی حکومتونو اغي تحفظ نه دی واکړی شوی.
خو په پاکستان کې تیرو حکومتونو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اوسنی ائتلافي حکومت هم ویلي چې د خبريالانو حفاظت په یقیني کوي او رسنیو ته د خپلواک کار اسانتیاوي برابروي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته ویل چې دوی غواړي خبريالان په اسانو خوندي شرایطو کې کار وکړي او ګوند یې تل د غوي د تحفظ حمایت کړی دی.
چې کله یو خپل خبريال خپل شهري له تحفظ نشي ورکول زما په خیال باندې دا د اغه سټیټ ناکامیم دا د اغه حکومت هم ناکامی دا
منګه په دې یقین لرو چې د حکومت مورلي پولیټیکلی او پروفیشنلی ذمہ داری جوړیږي چې اغه د خپل قوم او د عوام د تحفظ سره سره د خبريال د تحفظ ضمانت جوړ شي او پاکستان پیپلس پارټي په دې یقین لري چې دا زموږ ذمہ داری ده چې موږ هغه ته تحفظ ورکړو خو زه به دا یو خبره کوم چې د خبريال هم څه ذمہ داری جوړیږي چې هغه هم د خپل عہدې سره د خپل پیشې سره انصاف وکړي او هغه د ملک او د قوم د خدمت لپاره خپل جیب او قلم نیوټرل استعمال کړي نه چې د یو پارټي لپاره
د بی پولی خبریالانو سازمان یا ریپورترز وداوت بارډرز د 2022 کال په پای کې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم خطرناک هیواد دی په ریپورت کې راغلی چې په پاکستان کې خبریالان د وسلوالو لګواخونو او امنیتي ادارو لساره ډیر شکایت لري پاکستان کې وخت په وخت خبریالان ځورول شوي تختول شوي او وژل شوي دي اکثره وخت داسې پیښو پړه پر امنیتي ادارو استخباراتو او پوز اچول کیږي چې ګواکې د پوز خلاف غږ پورته کوونکي نه پرېږدي خو د پاکستان پوز دا خبره ردوي چې ګینی امنیتي او یا استخباراتي ادارې پر خبریالانو په حملو کې لاس لري
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د خبر پښتونخوا لنډمحاله یا نگران اعلی وزیر اعظم خان لنن څخه خپل کار پیل کړی دی هغه پروند خپل دندې سوګند پورته کړل موړي ویلي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن سره په خطوګه د راتلونکو ټاکنو لپاره کار کوي موړي تر هغه وروسته د دې صوبې اعلی وزیر شو چې 13 ونې تحریک انصاف اسمبلی ماته کړه د اسمبلی د ماتولو مقصد پر وفاقي حکومت د عمومي انتخاباتو د ژر کولو لپاره فشار راوړل بدل شوی دی خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت وایي په پاکستان کې پټاکنه پر خپل وخت یعنی د دې کال په اکتوبر کې کیږي غلام غوث لپی خبره رپورټ راکوي
د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د نگران اعلی وزیر په توګه خپل کار پیل کړو هغه په خپل لومړی بیان کې ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت د کنټرول ساتلو حساب کوي او د شفافو یا رڼو ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن سره انتظامی مرستو ته چمتو دي په دغه اړه تیر مسخوتن د وزیر اعلی هاوس پیښور نه پخپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې اعظم خان د خالی د ورځې نه د نگران وزیر اعلی په توګه خپل دنده سنبال کړی ده د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه نگران اعلی وزیر اعظم خان ویل دي چې په صوبه کې آزادی او رڼې ټاکنې به لومړی ترجیح وي او د لپاره به د الیکشن کمیشن سره هر رقم انتظامی مرسته کوي د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه اعلی وزیر اعظم خان ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت مسله هم شته خو د امنیت د قابو ساتلو لپاره به هم هڅه کوي د دې ترڅنګ نگران اعلی وزیر په خپل لومړی بیان کې له مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټي او قبایلي زلو د پرمختګ د بجټ د ترلاسه کولو لپاره د خپل کردار لوبولو ژمنه هم کړې ده یاد دی وی چې د پښتونخوا د اسمبلی د تحلیل کېدل وروسته د تیری جمعه په ورځ پخوانی وزیر اعلی محمود خان او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی په سلام مشوره د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعظم خان د خیبر پښتونخوا صوبې نگران وزیر اعلی وټاکلو
غلام غوس رپورټ په خیبر پښتونخوا کې تاریخ انصاف لخوا د اسمبلی تر ماتولو وروسته د دوی د حکمرانۍ په اړه د چارو پوهان بیلابیل نظرونه لري ځینې وایي په صوبه کې تاریخ انصاف پر وخت ځینې ښه کارونه شوي دي په دغو کې د صحت کارډ د چټک بس پروژه او ځینې نور دوی یادوي خو د چارو ځینې پوهان بیا وایي چې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره واضح پلان نه درلود د درغلیو په مخنیوي کې یہ لازم کار نه دکړې او د دوی په خبره چې پرسته وکړي د استادانو د مقرره تر څنګه ځینې نورې پروژې د سیاسي ګټو لپاره کارولې دي معلومات د شانواس ترغزی په دې رپورت کې
په خبر پختونخوا صوبه کې تیر حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف ګڼو چې په مجموعي توګه څه د باندې نه کاله حکومت پاتې شوی. تیر حکومت خپل آئینی موده پوره کړې وه او دویم وار حکومت څو میاشتې او څلور کاله پس د اسمبلی د ماتېدو په نتیجه کې ختم شو. شاهد حمید د پیښور خبریال دی او څو شپږویشت کاله د اسمبلی نه رپورټونه تیار کړي، د حکومتونو په چارو پوهه دی او په ترقیاتي منصوبو هم ژور نظر لري. مشال رډیو ته وایي هر څوک ډېره تاواني وه، خو د بی آر ټي منصوبه هم دې حکومت کې پوره شوې، سوات ایکسپرس وے هم دې حکومت کې پوره شوې، او ځینې نورې داسې منصوبې چې د تحریک انصاف په دویم وار صوبې حکومت کې شروع شوې هم شته.
هغه هیلث کارت دې کې خو ځوړې نشته، سره ایجوکیشن کارت هم جاری شوی، تاسو ته بیا دې کسان کارت هم جاری شوی، دې کې راشن کارت چې کوم دی یو هغه کړیو، او دا هغه چې دې پیسې راندلو نو هغه پوجا عمل درآمد پیونه شو، او بیا سوات موټر وے فیس 2 شو، یا دی خان پشاور دی خان موټر وے شو، یا دیر ایکسپرس وے شو، هغه هم د محمود خان په دور کې منظورې او شو پریکټیکلی پاره کار اون شو، هغه پوجا بار کې نیمګړې ونه کریډیټ دیو تر راځي.
تیر وختونو کې ځینې اپوزیشن ګوندونو او قام پرست سیاستدانانو په دغه حکومت ټکونه کړی چې ګینه د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په دوران دوی وسلوالو باندې نظر ونه ساته، او ځکه هم په خیبر پختونخوا کې د ترهګری پیخ یو وار بیا شروع شوی. هم دغه شان رپورٹ څو هفتې وړاندې د وفاقي حکومت د ترهګری د مخنیوي ادارې نیکټا هم وزیر اعظم شهباز شریف ته وړاندې کړو، خو خبریال او تجزیه کار غلام دستګیر وای چې دا خبره ټیک ده. دستګیر زیاتوي تحریک انصاف ګوند خو د اولی ورځ نه د وسلوالو سره د خبرو او تردید پیښور کې ورته د دفتر جوړولو خبره هم کړې وه، نو داسې نو په کار
صوبای حکومت چې دی او په مرکز کې د پی ټی آی حکومت دی هغه شانتي په دی باندې نظر اونې ساتلو چې کوم پکارو، خو هر کله چې مذاکرات کیږي نو پاغه کې وسلوالو ته فائدہ ملاويږي. مثال په تور په ځتا واستو ما چې په کال 2008 کې او 2009 کې چې کوم وخت کې د ټی ټی پی سره ای ان پی حکومت مذاکرات کول د سوات طالبانو سره، د مذاکراتو نه پیله اغي په د مټي او د ګټ پیو چار او په دی غرونو کېو، خو چې څو وخت مذاکرات شروع شون اغي سوات تر کو شول، منګوري او سیدو شریف ودل تر کو شول، خو بهتر صورت حال دا وی چې مذاکرات په خپل ځای باندې کیږي، خو د دې په کاروایانو باندې د دې په نقل او حمل باندې یو مکمل نظر به هغه پکار دي.
او شاهد حمید زیاته کړه د صوبای حکومت په اخیری ورځ چې دوی کوم استادانو ته په نوکری کې ترقیان ورکړي، نو دا به پر راتلونکو کې ډیره مسله جوړوي. ناغه څنګه
30,000 استادانو ته پروموشن ورکړو چې هغه نیکسټ گورنمنت لپاره یو برډن دی، ځکه چې خالي اپروول ورکړو ورپسې چې کوم فارمیلیټیز دا اوس کې ټیکرز کوي، یا نیکسټ گورنمنت کې دا هغه لپاره یو برډن دی چې نه کوي نو هم هغه ته یو مسله پولیټیکلی، او یا دغه شان د وومن کمیشن چې کوم دی دا هغه ډسټرکټ چپټرز جوړولو اپروول ورکړو، نو هغه په اخیری کیبینټ اجلاس کې نو ډیفینیټلی دا موږ ته دا سرکاري چې خالي پولیټیکل مایلج لپاره یا فائدې لپاره دا کار کړی دی.
شاید امید هم وي چې د اسمبلی په تاریخ کې په اول وار د اسمبلی د اپوزیشن ډلو غړو د حکومت ضد د ځینو غوښتنو لپاره د اسمبلی نه بهر د سوری پل سره احتجاج هم کړو، او تر ټولو زیات غوښتنې پکې د زمشي وزلی د غړو لخوا وي چې ګنې په دغه سیمو کې باید ترقیاتي کارونه وکړي شي. شانواز ترغزه، ماشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اردونکو په پیښور کې د مازیګر 4 بجې کېدونکو دي زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وروم. د خیبر پښتونخوا په 400 کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د 400 د پولیسو مشر سهیل خالد د جنوري پر 28 یعنی بیګا رسنیو ته په لیګلی یو ویډیو بیان کې ویلي چې وسلوالو پر زرداد ډیری چک پوسټ برید کړو. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلی او په خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیسو وسلې هم لزان سره وړي دي. بل خبر دا چې په پیښور کې ترهګرۍ ضد یو عدالت د قانون پوه او سیاستوال عبداللطیف اپریدی په وژنه تورن کس په 14 ورځنی جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږلی دی. د عدالت د جنورۍ پر 20مه د پریکړه راغ وروسته وکړه چې عدنان سمیع الله د عبداللطیف اپریدی له وژلو انکار وکړ. پر عدنان سمیع الله تور دی چې د جنورۍ پر 14مه د پیښور په هایکورټ کې عبداللطیف اپریدی په ډزو وژلی و او له هغه وروسته هم هلته نیول شوی و. او بل خبردار شه د اوکراین پوس خبر ورکړی چې د هیواد په ختیځ کې له روسي او ځواکونو سره سخت جګړه روانه ده. دوی د خبر د جنورۍ پر 20مه په داسې حال کې ورکړی چې روسي او ځواکونو د یو اوکراینی کلی د نیولو ادعا کړې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي لویدیز هیوادونو ته ویلي چې اوکراین ته د ټینکونو ورکولو یا هم نه ورکولو په اړه باید یو پریکړه وکړي. اوس پراشو د مشال مرکه 19 پروگرام تا د دې نه پخپرونه کې اوریدونکو د سیاسي چارو شنونکو قریش خټک ملمدې نوموړي د درګای سره تعلق لري. د درګای دی د ملکن او لصافت سره سره له یوش منړيوالو ادارو سره هم په دغه برخه کې یعنی د خبرالۍ په برخه کې کار کړی دی. نوموړي په دې مرکه کې چې زموږ همکار ګلیاز سره کړی دا د ملک پر موجوده سیاسي حالاتو تفصیلی خبرې کړې دي. نو راځي دا مرکه به وورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو کډرمل دونکو په مشال مرکه کې زستا سکور با ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلو شخصیتو سره خبرې کوو، دا غوي د کار د ژوند پاړو سره خبرې کوو او بیا په موجوده حالات ور سره هم غږیږو. نن را سره په پروګرام کې خبريال او شنون کې قریش خټک صاحب ملمه دي. قریش صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وای قریش صاحب اکثر په عمومي توګه تاسو زمنګ په بیلابیلو پروګرامونو کې راځي د شنون کې په حیث معنی یو د خبريال په حیث معنی او خپل تجزیه ورکوي، خو که اوریدونکو ته په اثر کې وای چې تاسو د خیبر پختونخوا کوم سیمه سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړي دي؟
زه په خیبر پختونخوا په ملکن کې تحصیل درګې اوسیدونکو یم او تم باندې خټکې
مم. ښه.
او اولنی د پرچیزی دا مې په تخبره لګی کې کړي، بیا په رسالپور کې چې دی نثار شهید کالج ته لاړم، او زه اسلام آباد کې چې دی د ګریجویشن او د پوسټ ګریجویشن چې دی مې په اسلام آباد کې مسته وکړ.
ښه. نو صحافت ته بیا څنګه مخه وکړله، شوق مو او کنه؟ زګه تاسو صحافیون پاتې
شوې. جی صحافت دا دی وچ ز شروع نه چې دی سیاست کې او د سټوډنټ لایف نه چې دی د نوسته کې چې دی د یونین صدر ومه، نو د صحافیانو سره او د لیک لوست او د دې کې شو سره چې دی دا ډیر نږدې و چې دا ومه ته دا پته و چې کله ز سټوډنټ لیډر ومه نو ماته دا پته و چې سیاست چې دی د سیاست ته پر چې دی صحافت څومره ضروري شي. د نو دا اسلام آباد د صحافیانو سره ناسته پاسته چې دا په موږ سره
ښه، نو
بس دې ته اتفاق وایي چې کله زه د تعلیم نه فارغ شوم زما ولا نه راځه دا چې زما سیاست کوم، خو بیا حالت تاسو ته پته ده ډېر پیسې خوړي سیاست په لګو تن کې، نو
ښه
دا غیر د ورځې نه چې دې بیا نو کړی شو نو کرو که ماتم دا ډېر ښه کار شو چې صحافت سره ډېر نږدې چې زما کم تعلیم نه غره یې سره سیاست سره نږدې صحافت پاتې کیږي، نو بیا دا صحافت ته لاړو.
ښه. نو په صحافت په میدان کې په کوم کوم تاسو ادارو کې پاتې شوي؟
زه په صحافت کې چې شروع شو دا د ډیفرنټ پوسټ کوم ډېر ښه په خواني اخبارونو نه سبا خو زما خیال لږ شب کې کنه هغه کوم بیا د پخور نه چې کوم د مشرق ګروپ والے د سټیټمنټ چې اپ کی په هغه کې ما سمو د کار کړو او بیا د نیوز اخبار چې د پخور نه دا غیر بیرو کې چې ما کار کړو او دا غیر نه پسې بیا د فری لانس د غم کو بیا د ډیولپمنټ سېکټر ته لاړم، نو بیا د وخت ما په کوم متحده کې او کم بین المللی داری چې کوم چې
پدې خبرې دراسمه تاسو نړیوال سازمانو سره هم په بیلابلو او په پرمختیاي چارو باندې ډیر کار هم کړی دی. نو دام د صحافت هغه سره برخه واو دا د شوق نه لاړی لته
نه ما بیا صحافت چې پرې خو دو دې دغه تلو ما تقریبا چې دې چې پینځل لس کال کې چې ما صحافت پرې خو بیا دې دغه تر هغه لم نو او صحافت خو هغه دغه وي کنه چې یو ځل صحافي شې نو بیا د همیشه لپاره نو کلی کل او دغه پرې خو ورو ته چې دې بیا به مو خپل لغه کې چې کوم تنظیمونو سره ما کار کوو هغه کې دنه به مو نه حالات دغه کو او د سیاست او د صحافت دواړو چې په پاکستان کې شاته لګ ډېره تجربه یې نو خو بس بیا په هر ځای کې چې دی نو بس موږ هم په هغې بنیاد باندې چې دی اوسه پورې لګیو کار کوو.
ښه کورس خټک صاحب دا خو ستاسې د ژوند یو وړه خو د کار او مسلکي لکه د ژوند اکثر د میلمنو زما یو دا پوښتنه چې تاسو لیک لوست سره ډېر علاقه هم لرئ داس یو کتاب چې تاسو وایئ چې تاسو هر چاته ریکومند کوئ چې را ځکه ملمنونو د پښتنو کومه ته ادارې راګرانه پښتنه ده نو تاسو داس یو کتاب چې خوخی تاسو ډیر زیات او تاسو هر چاته هغه کوئ خپل کشرانو ته یا نورو ته چې را دا کتاب لوستل ډیر ضروری دی.
زه دا ګړم چې کتابونه ډیر لیکلي شوی دي او ما دا سره ویل او لوست چې دا نه غري خو یو کتاب داسې نه شي کېږي چې سړی ته ولکه زه خپل بچو ته دانم چې تاریخ نه دان هم خبر ساتي او نن ځوانان چې دی هغه تاسو ته پته ده او وی انفورمیشن چې دی هغه په ګوګل او په دې باندې وته ملایوي د تاریخ په تدې پورې نشان ته کیږي ستاره نو زه ته دا راکوم چې د خپل علاقې د خپل ولس او د کوم ځای کې چې موږ وښو د دې تاریخ نه چې دی ځان خبرول چې دی ډېر ضروری دی او د تاریخ سره سره چې دی بیا د موجوده حالات په دې باندې چلی بیا نظر ساتین او هغه جوړ نظر شي هغه په دې باندې پرې معاملو باندې او کوزه دا وایم چې یو کتاب دي شو کوی او هغه دې کتاب دی هغه نو دا بل نه انصافي ځکه چې یو کتاب کې ټول هغه علم خو نشي راغونډې دی خو زما خو چې دی هغه د غچو لکه خلیل جبران چې هغه تام دے خوخت دے زمان دے
خوخت بلکل ہو
پختنو کی چلی شہرانو کی چلی حمزہ بابا او دادشو خالق زیار او خوشحال بابا چلی ردی دغدر جور دغدر کلندر مومن چلی دغا شہرین زمالک دیر دغدر پندور شہری کردے دغدر پختنو دغدر کلی کوار شہرانو کی دی او بیا چلی منسل ملدین دغدر چلی رجوان حالات چکم دے لی دغدر د سوانی عمر کی د بچا خان مختلف کتابونه راغلي کړي دا غینه لکه دای شي سړی وسره دار غو کی چې حالات بلکې دغه چې سرتاج دې یو کتاب لیکلی و هغه ما ډیر زړه کوخ کو چې لکه مسلم لیگ د طرف هم چا چې دې زموږ علاقه یو نظر ساتلې و دا اسلام خټک چې راغلي کړي و هم زم په خو کتابونه کې راغلي زموږ علاقه په دغه باندې نو کتابونه ډیر دي خدای دې ځان چې سړی هر څه ته په کار چې د خپل تاریخ او د خپل علاقې د غنه ځان خبر ساتي نو هغه ډیر ښه.
د مشال اړیو قدرمن اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره شنن کې کورش خټک صاحب ملمد هي سره خبرې تر جاری ساتو او په موجوده سیاسي بحران و سره خبرې کوو خو سو وړک شند مالو او د دمیر استو بیا حاضرېږي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مندل شي 2013 2015 او 15015 کیلو هرتز. د مازیګر ل 3 د ماخم تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 2013 15015 او 1880 کیلو هرتز.
د دبیر وسو کورش خټک صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. کورش خټک صاحب تاسو په دې خبرو کې یو خبر وکړل او خپل تاسو ویل چې په کشرانو ته زما د نسیتې چې په موجوده حالاتو ژور نظر ساتي تاسو په موجوده سیاسي حالاتو باندې یو نظر دی. موجوده سیاسي حالات کوم ګورو په خیبر پختونخوا کې اسمبلی ماته شولا تحلیل شو په د دې نمخ کې د پنجاب اسمبلی هم تا تحلیل شو او د منځو بنا کې بیا د قومي اسمبلی سپیکر چې دی د اپوزیشن د پنځه د شغلو استفاغانی هم منظور کړي او هغه ډی نوټیفای کړ. آیا پاکستان یو سیاسي بحران سره مخامخ دی او کنه؟
پاکستان زدا غنم چې کله نه د پاکستان فورس چې د په سیاست باندې غالب شوی د نوو سیاسي بوران کې مبتلا دی او که موجوده تاسو د څونه بورانونو ته وګورئ که د موجوده بوران وګورئ چې د پاکستان تحریک انصاف سره چې د فوج اړیکې خراب شوي دي نو حکومتونه چې دي هغه ړنګ کړی شو. او
خو فوج خو یو خبره کړې ده تیر چې کوم د فوج مشر و چې اوس د دینه پسته موږ سیاست کې برخه نه اخلو نو آیا اوس هم
دا ګړم دا خبرو باندې نه کیږي؟ دا انسټیټیوشن لږه دومره اوږد دی که تاسو د کیانی صاحب نه وګورئ د کیانی صاحب ته به پخوانۍ ژیرې څخه په سالار شو ته دا ټول فوجیان چې ډېرې بدې ردې وي نو دا ری یو وجه غلطه وجه دا مو چې کیدی شي هغه به د پیسې ټکی الزامونه به پینې چې هغه به دا کړی خو هغه دا کړو چې تاسوونه د ریټایرډ فوجیان چې په دې سیویلین محکمو کې هغه لګیدلی نو هغه دې نه راوخ کړی نو هغه ډېر ناپسندیده شخصیت چې فوجیانو جوړ شوی دی. نو موجوده د تاسو وګوري خبرې کول چې دا خو موږ به مو وایو چې دا کار نه کوو خو د عمل نه چې دی هغه ثابتول پکار دي. څونه فوجیان لګیري په سیویلین نغو کې کار کوي په ادارو کې کار کوي د عمل نه دا ظاهریږي که نه په صحافیانو باندې تاسو پرون هغه باجوا صاحب په هغه کې ایف بی آر په کیس کې چې صحافیان نیولي شوي دي په هغې باندې څومره زور او زیاتی کېږي نو دا داسې سیزونه دي په دې کې داسې قسمه بورانونه دغلي او په پاکستان کې د هغې پورې دا ملک کېدی نه شي کله پورې چې د دې د خلکو د رایې احترام ونه کړی شي. او د ټولو نه غټ جرم دا دی چې په جمهوریت کې چې دی اوټونه اچولې کېږي خو د خلکو د رایې احترام نه کېږي د هغې مطابق چې دی حکومتونه نه جوړېږي او نه هغوی ته د اختیار شته چې هغه حکومتونه بیا روانې نو هغه سیاستدانانو ته هم دا پته ده چې د عوامو په خوښه باندې دا حکومت نه جوړېږي او نه ورانېږي نو هغوی هم د وخت د خوښې په ځای باندې بیا چې څنګه عمران خان کومې ډرامې جوړې کړې دي تقریبا اوس ټول هم دغه ډرامې کوي او د هغه ډرامو په ذریعه باندې چې دی د فوج سره چې دی خپل الاینس او الحاق چې دی هغه برابري او حکومت
هغه خبر خو صحیح ده ستاسو چې اوس سیاستدانانو کوم پخوا ما چې کوم د مشال مرکه کې څومره سیاستوالان راغلي دي نو هغه نه دغه یو پوښتنه ما کوله چې د پخوا په سیاست کې اوس په سیاست کې دا تاو تاریخوالي ولې دومره زیات دي نو هغه زیاتره د دې پلا په تیر کې انصاف غوند باندې چې خو تیر کې انصاف وي چې موږ خپل د حقوقو او د غل لپاره خبره کوو ځکه موږ بد یو. خو کله کورش خټک صاحب آئینی جوړښت موږ وګورو د پاکستان نظام پارلماني نظام دی او په دې کې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې موږ وګورو یو سل پنځه سل ویخت غړي دي بیا د غشن د پنجاب وګورو هغه تر ټولو زیات دي درې سوه یو اویا د نېشنل اسمبلی چې د قومي اسمبلی ده نو اوس په دې کې پنځه دیش نوري څوکې هم خالی شوي نو آیا دا انتخابات کې کیږي اوس نو دا انتخابات به لکه آئینی لحاظ سره صحیح حیثیت لري؟
آئینی لحاظ سره چې دي کنه دا درې مختلف د غدي اسمبلیانې دي درې مختلف انتخاب دي
صحیح
دا دی یو بل سره هیڅ تړون نشته په آئینی لحاظ پسې دا د پاکستان چې دی یو سیاسي روایت جوړ شوی چې په یوه ورځ باندې د ټولو صوبایي اسمبلو او د قومي اسمبلی انتخاب چې دی دا په یوه ورځ باندې کیږي. په تیر قانون کې چې دی د الیکشن چې کوم قانون د 2018 نه مخکې په هغه کې وو هغه کې لیکلي ون ډے پول کنه او هغه هم د پارلماني جمهوري نظام سره سمون ځکه نه خوري چې په پارلمان کې چې دی لکه قلم کیسه ګډوډ شي نو پارلمان ماتې دي شي او د وخت مخ کې الیکشن چې دا کې دي شي
صحیح
او ځکه چې کله د 2018 کې دا د ترامین کې د نو غیر منځ یوړل او دا لارې جوړ کړل چې لکه صوبایي اسمبلی د یوې کې د دوه کې یا د ټولو کې یا د قومي اسمبلی انتخاب چې دی د دینه بیل کې نو هغه آئینی او قانوني گنجائش ته دی او د دې یو بل سره هیڅ تعلق نشته او تر کومه پورې چې د قومي اسمبلی د خبره د 15 شو کسانو هغه خو استفاګانې ورکړې دي او ځنه پوهې کوم چې ولې تر اوسه پورې چې دی سپیکر صاحب د هغوی په استفاګانو باندې چې دی عمل درآمد نه کړی هغوسې وکړو او خدا کو پکار وچ دیر دا قانون او انٹر دی اسمبلی سی کم رولز دا غدی رول دا پروسیجر دا غیر تے چې دی یو یو راوخ تی وی او دا غی نے تپوس پختنه کړي او ډیر زړه د خلک پاره کړي اوس چې دی پارلیمان پکار د زمینی انتخابات هم شوی وي خو پدی به ما څنګه ارزو کو کنه چې دلته کې ټول فیصله په پارلیمان کې دن نو سیویلین قیادت نه کې کیږي چې پدی باندې را چا طرفه سره پریشر وو ځکه را استفاده نه ویل اوس پوری قبول کړي دا غی هم زمینی انتخاب بوشی او لا ټیم خوشتري تقریبا نجی اتلس میاشت هو الیکشن تشتري نو سلو پنځه میاشت چې دی نه وی ممبران چې دی غیبم په اسمبلی کې دی
خو دی کې د څنګه تاسو د خبرو کړ د کمی اسمبلی خو جلا غدي خو صوبای اسمبلی ماته دل او پوره صوبه کې به انتخابات کول د څنګه ګوري تاسو په دوه صوبه
دی دوه د غری یو خلک دا وایي چې د سره د سیاسي اړې کړې او د کم اقتصادي حال چې دی زمونږ د ملک چې دی په دې کې داسې انتخاب جوګنه دی او دا ښکار نه دی خو زه دا ګڼم چې دا ډېر خوش ول چې دا پاکستان جمهوریت چې دی دا یو میچورټی طرف ته په خپلې طرف روان دی چې دا د یو بل نه جدا شو دا انتخاب چې په دې په اول ځل به چې کله پاکستان تحریک انصاف اوس د قومي اسمبلی د ووټونو نه علاوه په هیڅ اسمبلی د ووټ لپاره ځینو خلک به دا سوال کوي چې دا د کوم حکومت لپاره الیکشن کیږي صوبایي حکومت ته جوړېدو لپاره الیکشن کیږي هغه صوبایي الیکشن حکومت چې دی پنځه کاله کارکردګي وغیره هغې نه مخکې پنځه کاله کارکردګي چې هغه څه وه په هغې بنیاد باندې به د ووټ کولو ډېره واضحه موقع میلاو شي مخکې به دا وه چې قومي او صوبایي به دواړه د یو بل سره یو ځای کړه نو په هغې کې به چې دی هغه حکومت بیل بل حکومت چې کوم کارکردګي وه ښه او بده چې وه هغه به د عوامو مخې ته زیاته رانغله یو به د بل نه شاته پټ شو بل به د بل نه شاته پټ شو نو سه ګډ مټ سیسټم به زه وایم که داسې کېږي چې دا بیل بیل کېږي چې نو دا به لږ سیاسي طور په خلکو کې شعور هم را شي چې د وفاقي حکومت څه کار دی او د صوبایي حکومت څه کار دی او بل دا دی چې د ووټینګ بیهیویر چې دی دا به لږ پوه شي د خلکو
په خواله خو راشي تاسو څنګه ویلې چې د جمهوریت یو میچورټی یا په خواله خو په خلکو کې مډیا تسلسل هم روان دي جنرال پرویز مشرف د واکمنې پستا د لومړي بار د پاکستان کې مسلسل د جمهوریت نظام چې دی هغه روان دي خو د کی ایز ما دا یو پښتون راپورټ کیږي ک صوبایي اسمبلی انتخابات کیږي په دوه صوبو کې په پنجاب او سندھ کې نو څه کال په اکتوبر میاش کې بیا د موجوده نظام چې کوم سیاسي حکومتونه دي هغه پوره کیږي وخت نیټه پوره کیږي نو آیا دا چې دوه صوبو کې انتخاب کیږي نو دا په 15 کال لپاره یو کنه دا به صرف د وو میاشتو لپاره بیبي
نه نه دا ما تاسو ته ویل دی یو بل سره قانوني ايني ته ور هیڅ تړو نشته د یوې اسمبلی د بل سره
ښه
دا نن چې په دغه کې اسمبلی ماته کړله او نوی ورځو پس چې دی دلته به انتخاب وشي نوی ورځو نه پس چې دی یو ورځو کې دنه دنه به داغه اسمبلی ممبران چې دی هغه به حل فخلي او حکومت به جوړیږي په دې دوه صوبو کې نو چې د کومې ورځې نه دا اسمبلی په اول ورځ باندې د پنجاب اسمبلی د خیبر پختونخوا اسمبلی چې دا په اول ځل باندې اجلاس وشي او حل په کومه ورځ باندې ممبران واخلي د هغې نه والله تر د 15 کالو پورې دا اسمبلی چې دی او دا حکومت چې دی د دې مدت کې د دې غوړې میاد بیا داسې آئینی او قانوني دغه ونه شو چې وزیر اعلی بیا داسې قسمه اقدام ونه کړو کوم چې اوس یې وکړو دا به د 15 کالو پورې خپل دغه پوره کوي د اکتوبر د میاشتې د انتخاباتو سره د دې صرف دا تعلق د دې دوو حکومتونو چې عام حکومت راځي په دې بوسو په کې راغی وسایل چې دی دا انتخاب د پر د استعمال دو خطر کې دي نور دا چې هیڅ قسم نه دي تړون قانوني ايني تور باندې نه سره نه
خر نو د دې موده په 15 کال پورې به دا په منځو بنا کې څنګه تاسو په وینا مانی کچري د وزیر اعلی د دغه صوبو ک د اسمبلی د ماتې دو نه وي ترغې پورې ودا اسمبلی موجود چې چا حکومت هم رااله
بالکل هم نه سره 15 کال به پوره کوي
15 کال به دا پوره کوي نو په دې موجوده هغه کې سیاسي تناظر بیا تاسو څنګه ګورئ چې آیا موجوده چې کوم ائتلافي حکومت ته متحده حکومت ته د مختلفو جماعتونو نو آیا هغه به د انتخاباتو تزلخه کوي او کنه ځکه هغه سره بل لار
نشته د ترکمه پورې د خیبر پختونخوا تعلق دی هغه باندې منتزه خبرو کوم چې په پښتونخوا کې پاکستان ته د انصاف چې هغه کوم مقامي حکومتونه انتخابات شو او په دې کې هغه ویل چې وایي حکومت د کوم وسایل چې دی کنه دا په داسې طریقې استعمال کوي چې زموږ چې دی حکومت وسایل او هغه د انګلی کول چې دی ول د ساينس شکل ورکړي اوس چې کوم د صوبایي حکومت چې کوم انتخاب کیږي د صوبایي سملی لپاره دې لپاره به دوی چې دی لګیا دي د مقامي حکومتونو وسایل استعمالوي او د دوی منصوبه هم دا ده چې کله دلته کې دوی حکومت جوړولو کې کامیاب شو نو دا دوه صوبې چې دي چې د دې خلک رایوځي کې په دې کې به دوی دومره تعداد سره سپکامي سملې کې پیدا وکړي چې په اسانۍ سره به دا امکان لري چې دوی دوباره چې حکومت جوړ کړي نو دا داسې نه ده چې ګینه دي په هوا کې یو غشي وشتو دغه خپل په دې باندې دي په سوچ کړی دی او هم دې ته کتلې دي چې کدي کې دوباره اکثریت دوی واغستو سوبې حکومت نه جوړ کړي نو دا د دې قانون حکومت جوړولو په ګټه باندې په اکتوبر کې چې دی
د مشال اړیو قدرمندونکو په مشال مرکه کې را سره شنن کې قریش خټک صاحب ملمه دي هغه سره خبرې ترې جاری ساتو خو اوس یو وړ شندمال
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د دمیر سو کوریش خټک صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو کوریش خټک صاحب په دې منځ بنا کې د پاکستان موږ سیاسي حالات خو یو اړخ تکیدو خو چې کوم مالی او معاشي یا اقتصادي بحران سره پاکستان چې کوم مخامخ دي په دې حالاتو کې دا متحمل کیدی شي چې په دوه صوبو کې او بیا په قومي سملې هم دا چې کوم زمینی ټاکنې را روان دي دا و کې او بیا په روان کال کې بیا عمومي انتخابات دي
زه دا چې ګړم چې دا په کار دي چې انتخاب وکړي چې ځکه چې معاشي حالات یا جنگونه یا دا چې کنه د جمهوریت د تسلسل په لاره کې چې دا خندان نشي جوړېدلې که د ملک کې چې د اقتصادي بحران نه غره دی و چې نه چې په انتخاباتو باندې پیسې لګي او په جمهوریت په ادارو باندې پیسې خرج کیږي بلکې د دې اقتصادي بحران وجه چې دا هغه دا چې زمونږ فوجي اسټابلیشمنت چې دی سیاست هغه خلک پریدي کوم خلک چې نه په سیاست پوهېږي نه په پارټۍ چلولو پوهېږي نه په حکومت چلولو باندې پرېږدي هغه خلک مخې ته راولي او کوم خلک چې د دې اهل وي چې هغه دا کارونه کولی شي د هغې په لاره کې خنډان جوړ کړی شي نو د هغې غټه وجه دا ده چې نه اهله خلک چې دې دوی راولي چې د دوی خبرې مني چې د دوی ته نېغېږي نه نو د هغې د وجې نه د اقتصادي بحران هم د انتظامي بحران هم په دې ملک کې دی یوازې اقتصادي بحران نه دی تاسو وګورئ هر طرف ته چې دی بوران بوران دی او دا بوران د نن نه دی نه پرون دی نن بشکې دي چې نو بس شل فرق په پښتوګار همیشه دا موږ چې په بورانونو کې روان دي نو په دې بنیاد باندې الیکشن زدا ګړم چې دا نشي ملتوي
په
او نه په کار دي چې ملتوي
نو د دې الیکشن د نه ملتوي کې دو یا د انتخاباتو کمیشن کوم ګورو په حلقه باندې ومني هم ډیر اعتراضات دي دا ټول چې کوم ریزرویشن دی یا کوم اعتراضات دي نو آیا د ستاسو په نظر باندې دا په دې لار کې څه خندان جوړ نه کی
دا ګوره ما وی ته پاکستان چې دی کنه دا په انتظامی بحران ښکار دی ځکه چې د په دنیا کې دا واحد ملک دی چې لوکل ګورنمنت الیکشنز چې دی دغه په دوران کې اسلام آباد مثال والی چې الیکشن کمیشن تاریخ ورکو هغه چې دی اسلام آباد کې نوی یونین کونسل جوړ کړ دا د دنیا په یو ملک کې نه کیږي چې کله د الیکشن تاریخ اعلان وشي نو په قانون کې ترامیم کول چې دی دا یو غټ جرم ګڼل کیږي بلې خو په پاکستان کې لګیا دی هر حکومت کوي دا جرمونه اخلاقي او قانوني جرمونه دي چې څوک په دې باندې غنه کوي دا وګ نه غړي او الیکشن کمیشن چې کوم د انتخابي حلقو خبرې کوي هغه مسلې زیات تر بدغدي د قومي سملې د حلقو مسلې د صوبایي سملې د حلقو پدی دغه باندې چې انتخابات او حلقو باندې انتخابات وشي او هم دغه د صوبې خلک په صوبو ته د غزي دومره غټ مسله پې نه جوړیږي او د خلکو اعتراضات زیات قومي اسمبلی په دغه باندې لکه زموږ په صوبې کې چې په کار ده که تاسو وګورئ نو انتخابي د ووټرانو د آبادي چې دا په حلقو کې چې دا ډېره زیاته ده په نسبت چې دی د بلوچستان چې دی زمونږ یوه حلقه چې دی د بلوچستان د دوو حلقو د آبادۍ دغه برابر ده خو په هغې باندې چې دی یا زیګ زیګ په کراچۍ کې چې کوم قسمه هغه شوي دي د حلقه بندیانې شوي دي
اوس هم د ام کیو ام اعتراضات دي ځکه خو
هغوی د پښتنو پین دي ځکه چې د پښتنو اکثریت او د غم نه رقي او د تیر ځل چې دی دا 2002 کې چې دی داسې د ام کیو ام په خوښه باندې دا انتخابي حلقه بندی شوي په هغې کې نور قومونه چې دي د هغوی وټونه چې دي د لسانی بنیادونو باندې هغه تس نس کړی شوي وو او د اردو ویلو خلکو چې دي د هغې غیر اغوند کړي وو او داسې هغوی پوره یو سیل چې دی په 9-0 کې د دې لپاره قایم کړی وو چې په هفته کې اوه ورځې یو 40 ghante به هغوی لګیا او کار کوو صرف دا کار به کوو چې کوم ځای کې کوم حلقې ته چې دی اردو ویلو خلک چې دي هغه اردن نه کې ووټونه رجسټرډ کړي چې بل انتخاب کې هغوی وګټي او دا وی اعتراض کو کی دي چې خدای دې چې دا الیکشن کمیشن انتخابی اداره ده او د حلقه بندو لپاره چې بین له کومي سټانډرډ جوړ دي دا غي ټیسټ دي دا د رکیدل په کار دي چې قبل انتخاب ته کې اوس پر وخت نشته وي
صحیح
نو په کار دي چې بل ته دا صحیح کړی
خټک صاحب د پروګرام د پای شي به هم دي په اخر کې خو تاسو نه پیغام مخلب خو یو پښتنه زين کې مې دا غي لن جواب راکې ک څنګه ګوري تاسو ویلې چې د جمهوریت په خوالي خوراغلې دي خو آیا تاسو د سیاسي مشرتابانه یا چکم سیاستوالان دي هغه کې دا شی ګوري چې هغه میچورټی خای کنه د ټولو خبره کوم زه
زما په خیال دا دي دا زمونږ چې کوم دوه طبقې یو فوج او بل مولا او د مولا سره چې دی تړلې د مولا او د فوج سره تړلې اشرافیه چې دا او هغه اشرافیه کې زړه موجوده چې کوم ټول سیاسي پارټیانو لیډران دی او د سرکړه خلک دی دا ورته چوم ځکه دا فوج د سیاست نه لاس وښتو نو مولا بني او چې مولا نه نو زمونږ موجوده اشرافیه چې دا په سلورم نسل کې چې دی پارټیانو لیډرشپ چلیږي مختلفو پارټیانو دا پارټیانه بمني دا خاندانونه بمني او چې کله دا خاندانونه نه نوې قیادت پر راشي نوې خلک پر راشي نوې سوچ پر راشي دا ملک د سیاست چې په دې باندې چې کوم جمود او خپص او تزویم چې په دې باندې خپص نه لري دا خپص دې پاسې نوې سوچ نوې فکر او نوې خلک پر راشي به دا ملک مخ کې باندې بوزي کله هم دغه سبا د یو دغه بلار به ملکی او زوی به راځي او چې زوی دغه کی بوډا کی نو سی به راځي او به کړوسی سیاست ته تیاری یو هغه شي چې دی د بد قسمتې د لاسه د سیاسي پارټیانو نه مشره نه وایي تر دې یو کونسل د کونسلرې پورې چې دی لګیا دی په دې مشره کې چې دی دغه شو او خلک سیاست ته پاره د دې لپاره نه کی چې د ملک په مخ کې لاړ شي دا د کام چې سخیر خېګړو کې بلکې ذاتی پیسې ګټل او دغه یو کاروبار د خلکو جوړ کړي نو دا زګړم صدا ماتول ډیر ضروری دي چې خلک ځان خپل حق ته پاره چې دی را پاسي چې اول چې دی د سیول د چې دی حکومتونو د غي طاقت او اختیار چې دی غبه حل کې او چې کله غبه حل کې نو د مذهب د دې دروغجنې دغه چې اول په ځان باندې نه دینه بهر روزي چې دینه بهر روزي بیا د حکمران شفیه نه ځان خلاص کړي
کورش خټه صاحب ډیر زیات مننه تاسو وخت وستلو او د خپل د ژوند او د کار او بیا په موجوده حالات مو خبر را سو ډیر زیات مننه تاسو
مننه
دا مشال اړیو قدرمنو اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د سیاسي چارو شنون کې کورش خټک صاحب خبري واوریدي په بل خبرونه کې به د پښتنو یو بل وتلی شخصیت سره تاسو په خدمت کې زه حاضر یم تر هغه پورې خپل کوربه ګلیاستا اجازه ورکړي په لوي علامه سپاره
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی